د سولې علي شورا وایي چې وسوال مخالفین دي لوی اختر ته په درناوي له جګړې لاس واخلي. په خبر پاڼه کې چې د سولې د علي شورا رسنوي تاسولې د ویل سوي دي چې د افغانستان خلک سولې او امنیت ته اړتیا لري او د داخلو خواوونه دغه شورا غواړي چې جګړه ختمه کړي او مذاکراتو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. بل پلوته د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. دواړو خواوو ویلي دي چې د سولې د موافقتنامې نهایي کېدو ته نږدې سوي دي. د سوریې حکومت دوربند هغه موافقه منلې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ سوی ده. د سوریې دولتي خبري اجنس ویلي دي چې د بشري دلایلو لپاره به لومړی د سوریې د حلب په ښار کې جګړه ودرول سي. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوینه.
که څه هم د سوریې حکومت ویلي دي چې اوربند به مني، خو رپورټونه وایي چې پرون د امریکا او روسیې ترمنځ د موافقې د کېدو نه لږ وروسته د سوریې د حکومت جنگي الوتکو په هغو سیمو بریدونه وکړل چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، او وسلوالو مخالفینو بیا په هغو سیمو د راکټونو وارونه کړي دي چې د سوریې د حکومت په لاس کې دي. په پرونیو بمباریو او راکټونو کې په لسګونو کسان وژل شوي او یا هم زخمي شوي دي. د سوریې د حکومت مخ کې ترکی او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو هم هوډ وکړ چې د اوربند موافقه بمني. د نوې موافقې پر اساس به سبا د سوریې په ټولو سیمو کې اوربند ټینګ شي او بیلابیلو سیمو ته به د بشری مرستو در رسولو اجازه ورکړ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان خپره کړل او د نوې موافقې څخه چې په جنیو کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو او ډیپلوماټانو ترمنځ شوې ده د ملاتړ اعلان وکړ. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. په عراق کې پولیس او د روغتیا د برخې کارکونکي وایي چې په بغداد او دغه ښار په شاوخوا سیمو کې پرون 514 لشته لږه 12 کسه ووژله او 20 نورې ټپیان کړل. په مکې کې د ټولې نړۍ نه 2 میلیونه مسلمانان راټول شوي دي چې د حج فریضه ادا کړي. په دغو 2 میلیونه مسلمانانو کې 4 زره د افغانستان نه ورغلي دي او نن د یکشنبې په ورځ به مسلمانان د عرفات په غونډې راټول شي. د سږکال د حج مراسمو ته د ایران څخه څوک نه دی ورغلی. ایران ویلی دی چې سږکال حج ته ایرانیان د دې لپاره نه دی استولی چې د ایران په قول د عربستان حکومت بې کفایت دی او په عربستان کې د خوندیتوب او روغتیا چارواکو کافی تدابیر نه دي نیولي. د مکې پر ځای د ایران شیګان د عراق د کربلا په ښار کې راټول سوي دي. نن په نیویارک او واشنگتن باندې د روسي بریدونو 15 کاله پوره سول. جمهور رئیس اوباما پرون د دغې اونۍ په خپلې راډیوي وینا کې وویله چې 15 کاله مخکې د سپتمبر د میاشتې یوه ورځ چې له کبله هره عادي ورځ پیل سوې وه زموږ د هیواد د تاریخ یوه توره ورځ وه. جمهور رئیس اوباما وویله چې په دغه ورځ 3000 کسان ووژل شول. هغه زیاته کړه چې دغه کسان د ټولو قومونو او مذهبونو وو، د ټولو نژادونو وو او د امریکا او د نړۍ د بیلابیلو برخو وو. اوباما وویله چې اوس چې د هغې ورځې نه 15 کاله تیریږي نو ډېرو شیانو تغییر خوړلی دی، خو هغه زیاته کړه چې دا مهمه ده چې وکتل سي چې څه تغییر نه دی خوړلی، چې د هغه په قول د امریکا اساسي ارزښتونه دي چې امریکایانو ته یې توان ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې تروریستان به هیڅکله هم د امریکا متحده ایالاتو ته ماته ور نه کړي. نن به جمهور رئیس اوباما په سپین ماڼۍ کې د سپتمبر د 12 ورځې په مناسبت یوه لحظه چوپتیا غوره کړي. روسیه بیا به هغه د امریکا د دفاع په وزارت کې دوه کسان په درناوی چې په بریدونو کې وژل شوي دي وینا وکړي. د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د اټومي ازموینې وروسته پرون امریکا او جنوبي کوریا د راډیو اکتیفي موادو د موندلو لپاره په سیمه کې خپل تحقیقات پیل کړي دي. د جنوبي کوریا دولتي خبري اجنس ویلي دي چې تحقیقونکو ډله به د هوا او اوبو نمونې راټولوي او بیا به ګوري چې آیا راډیو اکتیفي مواد پکې شته او کنه شته. جنوبي کوریا ویلي دي چې د شمالي کوریا اټومي قابلیتونه په چټکۍ سره ډیریږي او دا تشویش دي چې نړۍ مشران د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه باندې لري. چین چې د شمالي کوریا متحد ګڼل کیږي هم د شمالي کوریا د اټومي ازموینو په ضد خبرې کړې دي. او په امریکا کې هغه کس چې 15 کاله مخکې د امریکا دغه وخت د جمهور رئیس رونالډ ریګن د وژلو قصد درلود د زندان خوشي سوی دی. جان هینکلی پرون خوشي سو. دغه د خلاصولو فیصله فدرالي قاضي د جولای په میاشت کې کړې وه. قاضي ویلي وو چې هغه ځان او خلکو ته خطر نه دی. هینکلی به چې اوس یو شپېته کلن دی د خپلې نوې کلنې مور سره د ورجینیا په ویلیمز برګ کې ژوند وکړي. دغه ځای د واشنگتن نه 250 کیلومتره لرې دی، خو په هغه باندې د آزاد پاتې کېدو لپاره ځینې شرطونه هم لګول سوي دي. په کال 1998 کې هغه د هغه وخت جمهور رئیس رونالډ ریګن تعقیب کړ او بیا ورباندې ډزې وکړې. د ریګن سره د هغه د مطبوعاتو کس، د امریکا د استخباراتو یو مامور او یو ځایي پولیس هم په ډزو کې لګېدلی وو. د ریګن د مطبوعاتو سکرتر چې ګولۍ مغزو ته تاوان کړی وو په 2014 کال کې مړ سو، او جمهور رئیس ریګن او دوه نور ټپیان بیا هغه وخت جوړ سول. خو هینکلي ته بیا د دې لپاره چې دماغي حالت یې سم نه وو سزا ورنه کړل سول، او د الزابت روغتون ته واسول سو چې هلته درې لسیزې پاتې سو.